احمد شبریم دا ازادي راډیو د اتو بجو د خبرونه دا اوریدونکو هر کله کو نن په قطر کې د جګپوري امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ غونډه ده. وړاندې جزئیات ترکو. د بشري حقوقو د سار سازمان د آسیا د برخې مسؤله آغلې گاسما
د کندوز د گزار سید آباد په جماعت کې بوجنون کې چاودنه شوې چې د افغانانو ژوند څومره له خطر سره مخامخ دی.
د دې تر څنګ د کندوز د تعلیم حال درکو.
پرنسپل خلاص دی انجن خپل درسونه تزي ایس کوم ممانعت نسته استادانو خپل راځي.
ملګرو ملتو لم رستندوی هیوادو غوښتي دي چې له افغانستان سره کړیش منی ژر تر ژره تر سره کړي او د کونړ د سرکانو بي ځای شوی سر ټکوي.
مال نم خلاص شو د بزو نم خلاص شو لایق څه ډیرک خره کم نشته یو.
تر هر څه مخکې خبرونه په کندوز کې د پرونی چاودنې د قربانیانو شمیر 500 تر رسیدلی او مسولیت یې داعش منلی. ماسکو د افغانستان په مسله کې له واشنگتن او اروپای ټولنې سره د همکارۍ ژمنه وکړه او په عراق کې سبا پارلماني انتخابات. د خبرونو تفصیل په کندوز کې د خونړي برید مسولیت داعش منه. د کندوز شهر د سید آباد په سیمه کې د شیعه او پجومات کې پرون د جمعې د لمانځه پر مهال درنه چاودنه وشوه چې د راپورونو له مخې شاوخوا 500 کسان ووژل او لسکونه نور ټپیان کړل. د داعش ډلې خراسان څنګه پر خپل ټلګرام پاڼه په یو بیان کې ویلي دي چې د دوی یوه انتحاري په داسې حال کې خپل چاودیدونکي مواد والوسول چې خلک پجومات کې دننه پر لمانځه درېدلي وو. د داعش په یو چلا بیان کې ادعا شوې چې برید کوونکي د چین له اویغور مسلمانانو څخه وو. د کندوز حملې قمندان مولوی دوست محمد وویل چې د دې حملې هدف په افغانستان کې د قومي نفاق او تلمن وهل دي. هغه خلکو ته ډاډ ورکړ.
موږ خپل اهل تشویو ورونو ته د اطمینان هم آینده کې ورکو چې د دوی د امنیت په لحاظ باندې په هر څه باندې موږ ان شاء الله بازي امادګۍ په نظر کې لرو او نسو او دوی ته ان شاء الله داسې مشکلات بیا نه پیدا کړي.
بیلابیلو نړیوالو مؤسسو او له هغې ډلې ملګرو ملتو او د بشري حقونو د سار سازمان د کندوز حمله په کلکه غندلې ده. وړاندې په خبرونه کې د دې پیښې تفصیل درکو. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسي مشر د دې ټولنې له غړو هیوادو غوښتي چې نورو افغان کډوالو ته پناه ورکړي. جوزف بورل پرون د اسپانیا په پلاسمینه مادرید کې یو کانفرنس ته وویل چې پر کابل د طالبانو له واکمنېدو وروسته شاوخوا 2000 افغانان چې ژوند په خطر کې و له افغانستان اروپا ته انتقال شوي. بورل غوښتنه وکړه چې اروپایي ټولنې د لسو او شل زرو ترمنځ افغانان ومني. اروپایي ټولنې د پنځتن به پروسوبل شاید د کډوالو لپاره د ملګرو ملتو د لوی کمشنر فلیپو ګراند دا غوښتنه چې د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه دي 2500 افغان کډوالو ته د 500 کلونو پوجټو کې پناه ورکړي ومنل شي. خو دې ټولنې ټینګار کړی چې په دې اړه وروستۍ پریکړه به د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد چمتو دی چې له متحد ایالاتونو اروپایي ټولنې او ناټو سره د افغانستان په مسله کې همکاري وکړي. سرګی لاوروف پرون د اروپا د کسب و کار د سازمان د یو شمېر غړیو سره په کتنه کې وویل د ناټو غړي باید د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې خپل مسؤلیت ترسره کړي. لاوروف ټینګار وکړ چې روسیه پر افغانستان د احتمالي حملې لپاره د منځنۍ اسیا هیوادونو ته د پوځي تاسیساتو له استولو او هلته د نویو پوځي اډوله جوړولو سره مخالفه ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې په داسې یو حالت کې شای د منځنۍ اسیا په هیوادونو کې تروریستي حمله وشي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د چهارشنبه پر وسویل چې هوادي د طالبانو استازو ته بلنه ورکړي څو د افغانستان په اړه په پلان شویو خبرو کې ګډون وکړي. په پام کې ده چې دا غونډه د اکتوبر په 6مه په ماسکو کې جوړه شي. د طالبانو مخالفه د مقاومت چپه ادعا کوي چې په پنشیر ولایت کې د دې ډلې د ځواکونو یو ډلیز قبر موندل شوی دی. په پنشیر کې د طالبانو د سیمه ایزو استخباراتو مشر مولوی میرآغا ازادي راډیو ته وویل یو ډله کسان چې د جګړې په ترس کې وشل شوي او د سیمې د خلکو لخوا خاورو ته سپارل شوي وو اوس یې مړي موندل شوي دي. د طالبانو د سرچینو په وینا دا ډلیز قبر پرون د پنشیر پروخي ولسوالۍ کې په بخشي کلي کې وو. چې درې مړي ترې استل شوی دي، خو د سیمه اوسیدونکو وایي چې په دې ګور کې اته مړي موندل شوی چې ټول د پنشیر اوسیدونکو دي. دوی ادعا کوي چې د دې کسانو لاسونه له شا تړل شوي وو. په پام کې ده چې د عراق پارلماني انتخابات سبا ترسره شي. په عراق پر عراق د امریکا له احتمالي حملې وروسته چې په نتیجه کې د صدام حسین رژیم نسکور شو، دا په دې هیواد کې پنځم ځل پارلماني انتخابات دي. د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو د منصوبانو د رای ورکولو لپاره پرون په پام کې نیول شوې وه. د راپورونو له مخې د رای ورکولو پرونی بهیر له لاسوهنو او مداخلې پرته ترسره شو. تمه ده چې عام خلک به سبا سهار په اوو بجو د خپلې خوښې کاندیدانو ته رای ورکول پیل کړي. د ګورجستان پولیسو د پخواني ولسمشر میخایل ساکاشویلی یو شمیر پلویان نیولې دي. دوی د هغه توقیف ځای مخې ته چې ساکاشویلی پکې ساتل کیږي په اعتراض لاس پورې کړ. پرون په روستاوي ښار کې لسکونه کسان راټول شوي وو او د ساکاشویلی د آزادۍ لپاره شعارونه ورکول. ساکاشویلی د اکتوبر په لومړۍ نیټه هغه مهال توقیف شو چې په اوکراین کې د تبعید د دورې له تیرولو وروسته ګورجستان ته راستنېده. نوموړی په 2013 کال کې د محکمې لخوا له خپلو صلاحیتونو په ناوړه استفاده دا او فساد تورن او پیشندل شو. امریکای چارواکي او طالبان به له افغانستانه د متحد ایالاتونو د ځواکونو لوټلو او پر کابل د طالبانو د سختري زړلي تر واکمنې دوه وروسته د لومړي ځل لپاره مخامخ خبري وکړي. د امریکا د متحد ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل امریکایي پلاوی به د شنبې او یک شنبې پورته د طالبانو له جکپوري او چارواکو سره د قطر په پلاسمینه دوحه کې وویني. په دوحه کې له تیرو څو کلونو راهیسې امریکایي چارواکو او طالبانو د سولې خبرې مخته وړي چې بیا یې د 2000 کال د فبروري په 19 د سولې تړون لاسلیک کړ. یو امریکایي ویاند وویل موږ به پر طالبانو فشار راولو چې د ټولو افغانانو حقونو ته د ښځو او نجونو د حقونو په ګډون درناوی وکړي او ټول شموله حکومت چې له پراخ ملاتړ برخمن وي جوړ کړي. د امریکایي ویان زیاته کړه په داسې حال کې چې افغانستان له سخت اقتصادي وضعیت او احتمالي بشري بحران سره مخامخ دی، موږ به پر طالبانو فشار راولو چې بشري مرسته کوونکو ادارو ته اسانتیاوي برابرې کړي چې هغو سیمو ته آزادانه ورشي چې د مرستو اړتیا لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي دا غونډه په دې معنا نه ده چې واشنگتن طالبان په رسمیت پیژني. یو امریکایي چارواکی وویل دا غونډه د طالبانو د په رسمیت پیژندلو یا دوی ته د مشروعیت ورکولو په معنا نه ده. مشکاره سرګند کړی ده چې طالبان د خپل اعمالو لاري مشروعیت ترلاسه کولای شي. دوی باید د خپل کارونو یو دوامدار سابقه رامنځته کړي. د چارواکو په وینا د متحد ایالاتونو په پلاوي کې چې نن او سبا له طالبانو سره خبري کوي د بهرنیو چارو د وزارت استازي، د یو اس ایډ استازي او د امریکا د استخباراتي ادارو استازي شامل دي. رویټرز اژانس د یو امریکایي چارواکي په وینا خبر ورکړ چې په دې پلاوي کې زلمی خلیزات شامل نه دي چې له څو کلونو راهیسې له طالبانو سره د سولې خبرې مخته وړي. د طالبانو د رژیم د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ د دوی یو جګپوړی پلاوی پرون ناوخته له کابل دوحې ته روان شو. تمه ده چې امریکایي پلاوی به پر طالبانو دا فشار هم راولي چې هغو امریکایانو او یو شمېر نورو کسانو ته چې له افغانستانه وځي خوندي چاپیریال مساعد کړي او برمته شوی امریکایي مارک فریرچز خوشی کړي. د ملګرو ملتو یو جګپوړی چارواکی خبرداري ورکوي کله افغانستان سره د نړیوالو په بشري مرستو کې خند راشي ناوړه عواقب به ولري. د ملګرو ملتو د کډوالو د ادارې مشر فلیپو ګراندي وویل چې دوی ته د شویو شمنو له دریو یوازې یو برخه رسیدلې. ګراندي په افغانستان کې د احتمالي بشري ناورین خبرداري ورکړ او پر مرستندوی هیوادونو یې شغ وکړ چې له افغانستان سره پر خپلو شمنو ژر تر ژره عمل وکړي. په دې اړه نور جزئیات احمد تکل پورا پور کې.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې مشر فلیپو ګراندي پرون د تلې په شپارسمه په یو خبري غونډه کې وویل له افغانستان سره د بشري مرستو ژمنې شوي اوس په کار ده چې دا پیسې عملاً ورکړل شي ځکه په افغانستان کې اوس مهال سمدستي نورو سرچینو ته اړتیا لیدل کیږي. د کابل له سقوط یو میاشت وروسته د سپتمبر په 18 د ملګرو ملتونو سرمنشي د لویو مرستندوی هیوادونو یو غونډه راوبلله. په دې غونډه کې له افغانستان سره د 1.2 میلیارد ډالر مرستو ژمنه وشوه خو معلومه نه ده چې له دې مرستې څخه به څومره پیسې د هغو 406 میلیون ډالر بودیجې ته ورکړل شي چې ملګرو ملتونو په ځانګړي ډول د 2021 کال تر پایه ل 11 میلیون افغانانو سره د بشري مرستې لپاره غوښتي و. د یونیسیار مشر وویل ملګرو ملتونو له افغانستان سره د شو یو ژمنو ل دریو یوازې یو برخه یا 15% سلنه ترلاسه کړې ده. ګراندې همدار زیاتونه وکړه چې د ملګرو ملتونو د کډوالو له ادارې سره د اعلان شوی 300 میلیون ډالر مرستې یوازې 13 سلنه دوی ته رسیدلې. نوموړي مرستندوی هیوادونو ته په خطاب کې وویل لطفاً په هغو برخو کې چې سمدستي اړتیا ده مشخصه مرسته وکړي. ښاغلی ګراندې د افغانستان د سخت طبیعت یادونه وکړه. وی ویل چې د دې هیواد په غرنیو سیمو کې ساړه زیات وي او ژمی هم روان دی. د یادونه وکړه چې د افغانانو د بشري اړتیاو د پوره کولو لپاره وخت ډیر کم دی. فلیپو ګراندې وویل د عامه خدماتو، بانکي سیستم او اقتصاد ویجاړېدل په افغانستان کې تر دې هم لوی بشري ناورین رامنځ ته کولای شي.
Unless that is found, I foresee a bigger
کمرسی ورنپل شي. نو زه اټکل کوم چې تر دې لوی ناورین راتلی شي او زما اټکل دا دی چې شاید ډیر شمیر خلک بي ځای شي، ځکه که خلک روغتیا خدمات د چلو اوبو او یا پیسې ونه لري نو کډه کېدو ته اړ وسی. دوی شاید افغانستان بهر ووسی او فکر کوم باید حتما هڅه وکړو چې د داسې حالت مخاوني سو.
د یو ان ایچ سی آر مشر چې پر کابل د طالبانو له واکمنې دورسته افغانستان ته سفر کړی وو همدارز وویل اوس مهال د ملګرو ملتونو له اړوندو ادارو څخه د روغتیا نړیوال سازمان یا دبليو ایچ او، د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو ایف پی او د ماشومانو د مرستې صندوق یونیسف په افغانستان کې خپل ادارې لري. فلیپو ګراندې وویل نړیوالو د طالبانو حکومت پر رسمیت نه دی پیژندلی، نو د په وینا د بشری مرستو د رسونکو ټولنو پر طلبه د پرمختیایي ادارو لپاره له طالبانو سره تعامل یو څه ستونزمن وي. ګراندې له نړیوالو وغوښتل چې د افغانستان د پرمختګ لپاره له دې هیواد سره مرستو ته دوام ورکړي.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وا در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په سمګه کینو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا.
نړیوالو په کندوز شهر کې د شیاو پر یو جماعت د خونړي حمله په وړاندې سخت خبرګونونه شو دلیدي. د بشري حقوقو د سر سازمان او ملګرو ملتونو په افغانستان کې د دې ډول حملو د دوام لکهبل سخت اندیشنه ښکاره کړې ده. د بشري حقوقو د سر سازمان د آسیا د برخې مشي پاتریشیا گاسمن ازادي رادیو ته ویل چې په افغانستان کې د دې ډول حملو په وړاندې نړیوال باید چوپه خوله پاتې نشي. د پرونی حمله مسولیت د داشتل خراسان څنګه منل دی؟ په دې اړه نور تفصيل د احمد تکل پر راپور کې.
په کندوز ښار کې پرونی حمله چې لسګونه کسان یې مړه او ټپیان کړل په هیواد کې دننه او بهر له سختو غبرګونونو سره مخامخ شوه. د بشري حقوقو د سر سازمان د آسیا د برخې مسؤل پاتریشیا گاسمن پرون د تلې په شپاره سمه ازادي رادیو ته ویل د حملې خی چې د افغانستان اقلیتونو په تیر شیاګانو ته ګواښ متوجه دی.
د کندوز د ګزر سید آباد په جماعت کې بوجنون کې چاودنه شي چې د افغانانو ژوند څومره له خطر سره مخامخ دی. په تیر شیاګانو ته ګواښ پرشتیاسته. پر دې اقلیت په تیرو کلونو کې هم په افغانستان کې خونړۍ حملې سوي خو هیڅ چا یې پوښتنه نه ده کړې. نړیوال باید له افغانستان خپل سترګې لرې نه کړي. د شیا اقلیت لپاره جګړه نه ده ختمه سوې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونامه هم د کندوز د بریټ په اړه په یو بیان کې د دې بریټ د درنو تلفاتو له کبله سخت خپګان خودلای دی. د یونامه په وینا دا د یوې اونۍ پترس کې پر مذهبي مراسمو دریم بریټ دی. د اکشنبه پورز د تلی په یو لسمه د کابل د ایدګا جماعت مخې ته یو 14 وشوه چې د هغې مسؤلیت هم د داعش ډلې خراسان څنګه ومنه. همدارس د چهارشنبه پورز د خوست ولایت پر یوې مدرسې برید وشو چې مسؤلیت تر اوسه هم کومې ډلې نه دی منلی او وروستي برید چې په کندوز کې وو یو ځل بیا ملکی وګړو ته درنه مرګ ژوبله وړوله. د داعش ډلې خراسان څنګه پر خپل ټلګرام پانه په یو بیان کې ویلي دي چې د دوی یو انتحاري په داسې حال کې خپل چودیدونکي کې مواد والو زول چې خلک په جمعات کې دننه پر منځ درېدلی وو. داعش په یو جلا بیان کې ادعا کړې چې برید کوونکي د چین له اویغور مسلمانانو څخه وو. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون پر خپل ټوټر پاڼه د برید په کلکه غندلی او دای د شیعه مسلمانانو او هزارګانو د هدفي وژنو په دوام یو بل جنایت بللی دی. د کندوز ښار د سید آباد گزار اوسیدونکي حسین داد رضایی د دې چاودنې په اړه خپل د سترګو لیدلی حال داسې بیانوي:
د ګلکوري مصروف بودم کې همي خطبه خلاص
په خطو کې مصروف کوم چې خطبه پای ته ورسیده او ورپسې مې د 14 دقیقه غواړم نور نه پوهیږم. راغله و ملیدل چې جمعات نړیدلای وو او معلومه نه و چې څومره خلک پراته وو. د تلفاتو شمیر تر اوسه هم معلوم نه دی.
پرونې حمله ورسته لدی چې د امریکا او ناتو ځواکونه افغانستان و وتل تر ټولو لوی او خنړی حمله و. د طالبانو د حکومت وایند او د اطلاعات او کلتور وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ویلی دی چې د دې حمله په اړه به هر اړخیز تحقیقات وشي او عملانو ته به تر ټولو سخت سزا ورکړل شي. اسوسییټډ پرس خبری اژانس راپور ورکړی چې اوس مهال د طالبانو مشرتابه د داعش ډلې لزیاتیدونکو حمله سره مخامخ دي. د داعش خراسان څنګه د کابل په هوایي ډګر کې د اگست د شپږشتمې نیټې د 14 په ګډون د ډیرو نورو حمله مسؤلیت منلای دی. په دې 14 کې چې د کابل له هوایي ډګر څخه د تخلیه د عملیاتو پر مهال وشو د ډیر لسو امریکایي سرتیرو په ګډون شاوخوا 200 کسان ووژل شول.
په کندوز کې پرونی حمله نړیوالو خندلې ده. د دې حمله مسولیت داعش منلې ده او په دې بریټ کې شاوخوا 50 کسان وشل شوې دي او پولیسونه نور ټپيان شوې دي. بل لورته کندوز هغه ولایت دی چې چونچونی پکې شوانځي یو تزي. طالبانو تر اوسه د اگست له 15 مرو وروسته چې کابل نیولې ده په نورو ټولو ولایتونو کې د پلاسمین کابل په ګډون لښپژمه پورته تر 12 جونی نه دی پریشي چې مکتب ته لاړ شي. دوی وایي چې هغه وخت به نجونې مکتب ته پریږدو چې سمه زمینه ورته مساعده شي. په دې اړه راپور
په کندز ولایت کې یو شمېر ښوونکي او زده کوونکي وایي چې په دغه ولایت کې د ښوونې او روزنې بهیر په عادي ډول جریان لري او نجونې خپل ښوونځیو ته ځي او طالبانو ښوونځیو ته د نجونو پر تک کوم بندیز نه دی لګولی. د کندز ښار د بی بی امینې لیسې یوې ښوونکي آزادۍ روډې ته وویل:
شاگردان ته درس ورکړو هیڅ کوم خبر نشته. د آرامي د ټول معلمان شاگردان ټول راغلي دي خپل وظیفې ته خپل درسونه ورکوي په هغه پخوا په شان باندې درس ورکوي. نو هیڅ کوم خبر نشته. آرامي ده. امنیت راغلی دی. ټول په آرامه زړه باندې راځي خپل زده کړې کوي او استادان هم په آرامه زړه راځي خپل شاګردان ته درس ورکوي. اوس امن امان د آرامي ده.
په نوموړي ولایت کې یو شمېر نجونو هم ازادۍ روډې ته وویل دوی هر ورځ خپل ښوونځیو ته ځي او خپل درسونه وایي. د دې ولایت د خانابات ولسوالۍ د نسوان لیسې د ولسم ټولګي یوې زده کوونکې ماریا سحاک له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل:
ښوونځي ټول خلاص دي. انجونې خپل درسونه ته ځي. هیڅ کوم ممانعت نشته. د استادان هم خپله راځي. موږ په دې وخت په توګه څه درس هم ویلي. اوس هم همهسې اوس آرامي ده. انشاءالله درسونه وایو. هیڅ کوم ممانعت نشته. انجونې ټول درسونه ته راځي.
د کندز ښار د صدرک د نسوان لیسې د 12 ټولګي یو زده کوونکې سنا کاکړ هم ورته خبره کوي:
خونځي هم خلاص دي. استادان هم مکتب ته په وخت سره راځي. موږ هم خپل درسونه وایو. د تیر په شان وخت نه اوس خده آرامي ده. اوس ستونزه نشته. موږ هم اوس د خپل درسونه په سمه توګه ادامه ورکړو.
په کندز ولایت کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ د کمیسون مسول متي الله روحاني هم وایي چې په دغه ولایت کې ټول ښوونیز او روزنیز مرکزونه فعاله او د زده کوونکو پر مخ خلاص دي.
کونځي تعلیمی مراکز ټول فعال شوی دي، خلاص شوی دي. د جنکی او الکان راغلی او خپل تعلیم بهر ته ادامه ورکړي. د هیڅ نو مشکل نشته. موږ ورته ډاډ او اطمینان ورکړي. زموږ تعلیم تربیه مسؤل دغه کار ته ټاکلی ده. هغه ورځي خلکو سره مجالس کوي. مشکل نشته. په دې برخه کې لازم تدابیر نیولې دي او کار روان ده.
په داسې حال کې په کندز ولایت کې د نجونو د زده کړو بهر په دې ډول جریان لري. اوس مهال د هیواد په نورو ولایتونو کې طالبانو لښپګم ټولګي ورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې او هغوی لا تر اوسه د زده کړو له اساسي حقه بې برخې پاتې دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
نن د اکتوبر 9 ده د اکتوبر 9 هغه نیټه ده چې امریکایي ځواکونو شل کاله مخکې د لومړي ځل لپاره پر افغانستان حمله وکړه. په دې اړه تر اټنی مو بجو وروسته بحث لرو چې د دې حمله ل عمل په افغانستان کې څه پیښ شول او لدی تاریخي شلو کلونو افغانانو څه څه کړی دي. خصوص په نړیوالو چاپی خبرونو پانه راوړو چې خپل تاسو غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړی.
د ګارډین رسپانه په خپل یو مطلب کې په افغانستان کې د بند پاتې شو یو انګلستاني وګړو په اړه لیکنه کړې ده. رسپانه لیکي په کابل کې د بند پاتې شوی برتانیویان د انګلستان پر حکومت نیوکه کوي چې دوی په بد امنیتی وضعیت کې به سر نه وخت پرې خودل. ل دغه ډلې شلتنه د تیرونی پترس کې له کابل نه بهر په یو ځای کې راغون شو او له افغانستان څخه د ځان دستلو لپاره د برتانیا حکومت ته غوښتنلیکونه واستول. په یاد ډله کې انجنیران، د ټکسي چلوونکي، د رستوران کارکونکو، د سرطان ناروغي بیولوژستان، د ایتی متخصصان او سوداګر شامل دي. د ګارډین په وینا دا ډله اکثرا له افغان کډوالو جوړه شوې چې شل کله په خوایي برتانیا ته پناه وړې و او اوس برتانوي پاسپورتونه لري. ورسپانه کاږي چې دا کسان لمنی مخ کې کابل ته تللی ول، څو کول شي د طالبانو په لاس د کابل لويدو مخ کې خپل خپلوان مسون ځای ته انتقال کړي. د برتانیا دولت ویلي چې هڅه کوي دا کسان په مسون ډول لومړی د قطر دوه او له هغه ځای بیا انګلستان ته ولیکتوي او په همدې مقصد د طالبانو بانو لا چارواکو سره خبرې پیل کړې دي. د کانسل ان فارن ریلیشن نشریه په افغانستان کې د امریکا پر جګړه لیکنه کړې او د دغه جګړې په اړه د عام امریکایانو د پخوانی او اوسنی نظریاتو توپیر راخستی دی. نشریه لیکي چې شل کاله مخکې امریکا په افغانستان کې د طالبانو پر پټنځایونو هوایی حمله وکړې او د امریکا د تاریخ اوږده جګړه پیل شوه. هغه وخت عام امریکایان سره لدی چې په هیدل دا جګړه به اوږده شي خو ترې ملاتړ وکړ. د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 11مې حمله زمينه د ته برابر کړ چې د امریکا دولت په افغانستان کې د تروریستانو د ځپلو په هدف د اقداماتو تصمیم اعلان کړ او هغه مهال یې اکثریت امریکایانو ملاتړ وکړ. نشریوی چې په 2001 میلادي کال کې د سپتمبر لپاره کې دوه ورځې ورسته د واشنگتن پوسټ ورسپانه یو نظر پوښتنه تر سره کړه چې پکې درنی وسلنه امریکایانو د طالبانو پر ضد د جورج بوش حکومت د حملاتو څخه ملاتړ کړی وو. په غو نظر پوښتنه کې له هرو لاسو کسانو څخه لاتو زیاتو یې ویلي وو د سره موافق دي چې افغانستان ته امریکایي سرتیری واسه ورشي او دا عکس العمل سبب شو چې امریکا په افغانستان کې له اوږدې جګړې سره مخ شي. د روان 2018 میلادي کال د اگست په 14مه نیټه د ایپی نورک مرکز یو تحقیقاتي نظر پوښتنه کړې او ښایي چې د شپږ سل امریکایانو په افغانستان کې جګړه بې ارزښته بللې. 15 سلنه جمهوریت پالیو او 18 سلنه دیموکراتانو په دغه سروي او نظر پوښتنه کې برخه اخیسته. همدارس د پی ای ډبلیو تحقیقاتي مرکز یو تازه نظر پوښتنه ښکاروي چې شپږ نوي سلنه امریکایان په دې باور دي چې هیواد یې د افغانستان په جګړه کې خپل مخه ته نه دی رسیدلی. کانسل ان فارن ریلیشنز یاتوي چې په افغانستان کې د امریکا په شل کلنه جګړه کې 2300 امریکایي عسكر او 6300 افغان پوځیان وژل شوی او 2.3 تریلیون ډالر لګیدلی دي.
تمد چې روانه اونۍ له افغانستانه بهر ته د کارګو پروازونه پیل شي په دې اړه وړاندې تفصیل درکړو. خو دمګړی کونړ ته مخه کوو. د کونړ سرکانو ولسوالي اړوند له چپری او نورو سیمو راکړه شوی کورنۍ شکایت کوي چې دوی ته مرستې نه رسیدلې. د کډوالو په خبره چې د دوی د مرستو په ویش کې ورسره توپیر چلن کیږي. دغه کډوال د پاکستاني ځواکونو د توپچی او نورو وسلو د ډسول عمله د خپل کورونو پر شودو ته اړ شوی دی. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې
د سرکانو ولسوالۍ د سپری سیمې اوسیدونکو شپې د کلن خان زمان چې لخپل کورنۍ سره د یادې ولسوالۍ د ناوپاس په دولارې کې په سپیره میدان به سرپناه پروت دی. وايي د پاکستان پوز له شاوخوا یې وینیمې میاشتې د دوی پر کورونو او سیمه د توپونو او نورو وسلو ډزې کوي چې دوی د کورونو پرې خودو تاړ کړی دي.
سرپناه نشته دی ورور او راکه دا شر پنځه شوره دی وشو دی د توپونو نه بيکي مال نم خلاص شو د بزو نم خلاص شو له یک څه درک خرک نشته دی او نه دا تان څه درک لګي وسلو نه رسنه دښته چې چی به ځان نه وایلو وخت پتیر کو.
پینځه دیرش کلن ګل رحیم هم د پاکستانی ځواکونو د ډزو لامل ل خپل کور راوتل او د مرستو غوښتنه کوي.
ته په نره کډوال شوی او موږ سره د مرستې وشي منګه ایس خوراکي توګو ار شیزه محتاج موږ سره د خامخه خوراکي توګو مرسته موشي نور سرپناد شیم نشته د موږ سره باید ډیر زیات مرستي وشي.
د دوی په خبره چې د توپونو لویری یوازې سرونه سیوري تکړي او نور ترې څاربي او ډک کورونه پاتې دي. یاد کا ډول دا وکوي چې مرستندوی ټولنې او طالب چارواکي هیڅ پوښتنه نه کوي او همداراز کوم مرستې چې راځي هغه هم نور خلکو باندې ویشل کیږي. که څه هم چې په کونړ کې طالب چارواکي د پاکستاني ځواکونو د توپچی بریدونو په اړه معلومات نه ورکوي، خو وایي چې د یادو بریدونو لامل بې ځای شوی کورنۍ له یاد نه دی وتلی او پریکړه کړې چې دا ځل به یې خپل لیستونه جوړوي او مرستې به ورته رسوي. په کونړ کې د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف آزادی رادیو ته وویل
کم چې دا د سرکانو له سوالې مهاجرین دي دغه شان نور چې کوم د هغه خوانه توپونه لګیږي او دا غینه به کور شوې دي او کوم مواد تقسیم شوي او زمونږ غورونه خپه شوي په دینه په دیره خپه کیږي نه ځکه دغه د تیر شوي ادارې د طرف نه لیستونه دي او دا خلکو اولنې حق د چالي تخپل حق ورسیږي او ان شاء الله اوس په اصله ده چې دغه ستو خلکو ته کوم مواد ملاوي شي نور چې کمیسن به ټاکل کیږي هغه به ګرځي څوک چې مستحقین دي په دیوارو کې دي غورونو کې دي دغه ټول به نمونه لیکل کیږي
د خلکو په خبره چې د پاکستانی پوز یا توپچی بریدونه په کونړ کې د نړیوالو ځواکونو پښتون کې پیل شوی، نه هغوی پاکستان له دغو بریدونو منع کړ او نه هم تیرو افغان حکومتونو داسې کومه لاره چاره پیدا کړه چې د کونړ پر خاوره د پاکستانیو پوځیانو د توپونو مخه ونیسي. تر دې دمه ډیورن کرخې ته څیرمه زیاتې سیمې له اصلي اوسیدونکو خالی شوي او هغوی نورو زینو ته کډوال شوي، کورونه ړنګ شوي، باغونه وچ شوي او ځمکې له حاصله وتلې دي. خو پاکستاني چارواکو تر اوسه د یادو بریدونو د دوام او د هغه د لامل په اړه څه نه دی ویلي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش نونس او پنځل لسمترو اوریدل شي. دا کیلو هرتز په حساب لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 او یا 49 9470 ولزر 970 او 15000 نوي مندل شي.
تمه ده چې له افغانستانه بهر ته د کارګو پروازونو لړۍ روانولې پیل شي. د سوداګری او پانګونی خوري مسولان وایي چې دا پروازونه له نږدې 2 میاشتو ځن وروسته به د جلغوزو په صادراتو سره شروع شي. نور حال د مجیب حبیب زی پراپور.
د کابل هوایی دهلیز لاره د جلغوزو د صادراتو لړۍ پیلېږي. د افغانستان د سوداګری او پانګونی خوني مرستيال محمد یونس محمد د اکتوبر په 1 نیټه وویل چې د کارګو لومړی پرواز به په دریو تر څلور ورځو کې د کابل هوایی ډګر څخه تر سره شي. دا به د طالبانو په لاس د کابل ولایت له نیولو لومړی کارګو پرواز وي چې په اول ځل افغانستان څخه جلغوزي بهر ته صادروي. د افغانستان د سوداګری او پانګونی خوني د بهرنۍ کمیټې مسؤل او د مدیر هیئت غړي ازرخش حافظي بیا ازادي راډیو ته وویل چې چین هیواد دې ته متمایل دی چې له افغانستان سره د جلغوزي په برخه کې راکړه ورکړه زیاته کړي. د وویل
چین 15 شپږم ځای کې قرار درلودل، اوس په دا اخیرو کې دوی ډېر علاقه مند وو چې د افغانستان جلغوزي واخلي.
په نږدې تیرو 2 میاشتو کې د افغانستان او د نړۍ د نورو هیوادونو ترمنځ نړیوال پروازونه بندول او یوازې د داخلي پروازونو ترڅنګ له افغانستان څخه قطر او پاکستان ته چارټر تیارو مسافر لیږدول. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکو ویلي چې په هڅه کې دي د نړیوالو پروازونو لړۍ لسره په منظم ډول پیل کړي. افغانستان د جلغوزو د تولید او صادراتو په برخه کې د نړۍ یو له لویو هیوادونو دی چې له روسیې، منګولیا او چین سره په دغه برخه کې سوداګریز سیالي لري. په افغانستان کې جلغوزه په پکتیکا، خوست او یو شمیر نورو ولایتونو کې ترلاسه کیږي. خوست ولایت د هیواد په کچه د جلغوزې د سوداګرۍ او راکړې ورکړې مرکز دی. دغه ولایت کې د جلغوزي سوداګر وایي چې زرګونه ټونه جلغوزي منتظر ده څو بهر ته واستول شي. دوی وایي چې د پروازونو د نشټون په دلیل په کورنی بازار کې د جلغوزو بیا رالوېدلې ده. په خوست کې د جلغوزي و سوداګر ګل حبیب ازادي رادیو ته وویل
د زرګونځي په تیر کول کې 2,00,000 روپۍ کې ماتې وو. یس خلک په ځنګل کې وخوستي دي په یو نیم لک ځنګل وخوستي دي د مزدیر دا تکلیفینا یز دل کا خرسی گی پیولا کہ د دغه د واجنا ارزون شو چلیار نلار یا افغانستان.
د افغانستان د جلغوزي د کار او بارکونکو اتحادیه وایي چې دغه هیواد کې د جلغوزي د تولید او پروسس 40 وړي او غټي کمپنۍ فعالیت کوي. په دغه هیواد کې 50,000 وګړي خاصتن خزه د جلغوزو په راټولولو او تولید مصروف دي. افغانستان تر دې په خو هر کال د جلغوزي د صادراتو لامل 3.5 میلیون ډالر عواید ترلاسه.
د سجرډو پروانه خبرونه کې وړاندې دا بحث لرو چې د امریکا د متحده ایالاتونو د حملې پر افغانستان کې د شل کال تیر شوی دی. لدې شلو کلونو افغانانو څست کړی دی. مخکې تر دې چې د بحث ته مخ کړو اته به جوړ ډیر شته خې دی لاند خبرونه. او کندوز کې د خنړی بریډ مسولیت دای شومانه د کندوز شهر د سید آباد په سیمه کې د شیو په جمعات کې پروند د جمعې د لمانځه پر مهال 14 وشو چې درا پروند لمخې شاوخوا 50 کسان ووشل او پولیسکونو نورې ټپيان کړل. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسی مشر د دې ټولنې لغړو هیوادو غوښتي چې نورو افغان کډوالو ته پناه ورکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد یې چمتو دی چې له متحده ایالاتونو، اروپای ټولنې او ناټو سره د افغانستان په مسله کې همکاري وکړي. د طالبان مخالفه د مقاومت جبهه ادا کوي چې پنشیر ولایت کې د دې ډلې د ځواکونو یو ډلې خبر موندل شوی دی. په پام کې ده چې د عراق پارلماني انتخابات سبا تر سره شي او د ګرجستان پولیسو د پخواني ولسمشر میخائیل ساکاشویلی یو شمېر پلویان نیولی دي.
آزادی پڅپوکي
در امواج آزادی
احمد شبریان په خبرونه کې ستاسو قربت تخنیکی چاري طاهر روشان مختوري. السلام علیکم. لننه شل کال مخته امریکا د متحده ایالاتونو د هغه وخت ولسمشر جورج دبليو بوش لسپینې ماڼۍ په سپینې پرسپل ولسته وویل چې پر افغانستان حمله وکړه.
ګډ افټرنون. On my orders, the United States military has
غرمه په خیر زما په امر د متحدو ایالاتونو ځواکونو عملیات پیل کړل. د القاعده تروریستي ډلې پر روزنیزو کمپونو او په افغانستان کې د طالبانو د رژیم پر پوځي مرکزونو
تر دې برید دوی ونی مخکې واشنگتن له طالبانو غوښتل چې د ترهګرو د روزنی کمپونه په افغانستان کې بند کړي. د القاعده هغه مشان وروسپري چې د سپتمبر په 11 پر امریکا بریدونه کړي دي خو طالبانو دا غوښتنې ونه منلې. نتیجه دا شوه چې د طالبانو حکومت رنګ شي، نړیوال ځواکونه افغانستان ته راشي او جګړې شل کاله دوام وکړي. واشنگتن له طالبانو اسامه بن لادن غوښت. بن لادن چې د اتیایم میلادي لسیزې په وروستیو کې له پاکستانه د وسلوالو ترهګرو مشي کوله په 1991 میلادي کال کې سودان ته لاړ. بیا د طالبانو د واکمنۍ پر مهال بیرته افغانستان ته ستون شو. د دې پاکستان په وټا باد کې د 2011 کال د می په دوهمه امریکایي ځواکونه ووشه. د اسامه تر وژلو نږدې 3 کال وروسته بهرني محارب ځواکونه له افغانستان ووتل. بیا ورو ورو د بهرني عسکرو شمیر پسې کم شو. په قطر کې د طالبانو لپاره سیاسي دفتر پرانستل شو، د سولې خبرې پیل شوې او واشنگتن طالبانو ته د خپل پاتې شاوخوا 2,500 عسکرو د ایستلو په بدل کې یو شرط دا کې شو چې له القاعده سره به اړیکې نه ساتي. طالبانو دا ژمنه ورکړه. امریکایان د اگست تر اخیره له افغانستان ووتل او کابل طالبان ونیو. دلته د بحث لپاره زموږ میلمانه دي سید اسحاق ګیلانی د افغانستان د ملي پیوستون د ګوند مشر، پخوانی ډیپلومات عزیز الدین مارج او د ملګرو ملتونو پخوانی کارکونکی عبد اللطیف متین چې د نړیوال امنیت او نړیوال حکومت ولې په برخه کې لوړې زده کړې کړې دي. ګیلانی صاحب، لمړی له تاسو واورو چې افغانان له دې شل کلن تاریخه ستاسو په باور څه کولای شي؟
دا نورین د خارجيانو په ضد باندې شروع شو، خو
ډیر په کې وځه پېدل افغانان په زرهاو افغانان پکې ووجل شو
ګیلانی سم محترم سوال دا چې افغانان څه ترې زده کړي
زه هم دا وایم کنه چې افغانان خو زده نه کړه که زده کړای وای چې دا باید سوشي د جهان سره روابط سره کوم ساتل شي او بل اخره دنیا سره داسې اړیکه وساتي چې نور دا خارجیان په افغانستان کې پاتې نه وي د دوی مرکزونه نه وي مونږ په دغه باندې تروریستي گروپونو باندې بدنام نو اوسیږو او جهان مونږ سره خ او سیاسي اړیکه ولري چې متاسفانه دا کار په داخل کال کې ونه شو نو دا زمونږ د افغانانو مشکل و چې مونږ نه توانیدو چې دنیا سره همغږي ولرو
او کړه
د خارجیان د خپل د خاورې نه وباس
مارچ تاسو که لوڅن وایسته چې افغانان له دغه شلکلن تاریخ څخه د کولای شي او څه زده کړی دي
جګړه داسې او حالت راوس افغانستان ته تقریبا د تلويخ کاله دغه ته به خصوصا د شلکانه چې ها افغان هر څه تر زده کړل په ټول چارو کې دی خپل توجه سول پارت باندې پولیسونه ملامت سلامتي او پیژند سیاست باندې تقریبا بيدار اسول په دوست خپل باندې دی پولیسونه او خپل ګټو خپل تاوان ته متوجه شوی دي موږ څنګه چې اول کې د طالبان په مخکنی دوره کې راځل حالات داسې جوړ شوی د شارو فصاتو د وزولو تکولو چې ټول خلک حالت خوشاله شي په لاندې توګه دوندل مونږ ته کله امریکا ویل چې زه راځم افغانستان ته وزد بیا هم طالبان داسې جوړ کړی و چې ملت بدون ته خوشاله و داسې انګیرنه هم وکړو فرهم راځي چې موږ د حالت نه وساتي ځکه امریکا دغه ډیزاین حالت جوړ کړی و امریکا کومه تنرات له هیڅ هواد لیونه نه د ستاسو خپل انرژي خپل مصرف تاسو چې بل هواد ته ورته تخت طابان ورکی اتمن خپل ګټ سنجي خپل ګټ ترازی جنگ ډیزاین سره و د جنگ لپاره روانو د خلک اندغه فضا جوړ کړی و بیا خپل لاس باندې په بون کې داسې کسانې کینول چې سمو تنتل له ګوند نه لری کړل چې هغه د جنگ لپاره آماده کړل او بعد کسان داسې کسان راوستل چې هغه د لاس پوتی و چې په وی باندې د دولت داری او سیستم خپل اعمال خپل پروګرام مخکې بوزي یعنی د دوی خپل کسانو ته د سره مملک شامل وته چې مملک سره نو شامل اگر د وخت نه راځل ځکه ملت وایي چې ستل یو نیم سل کسانو چې همدغه شلو کالو ته پدې چوکې په چوکې باندې کاتو په تلم د مفسدو غاصبو دغه ډلې چې و سم درایي او هڅې دي ساتل د بخت بلو قرضدار ته په ملت برخه تکي پارسو ځوان دي بیا طالبان په لوی لاس باندې طالبانی ته مجبور کړل جات مجبور کړ جنگ ته مجبور کړ طالب ته چوک کلیو باندو ته سوارغل بمبارد کوي وهله ولې کله یو د پنجاب رګه ته پنجاب ته په کلاس کې ورک ورس خپل وطن ته جات شروع کړ مجبورتول استفاده وکړه دلته ملامت ټول موږ خپل افغانان ملامتي په دې کې د بوران راغی حالت راغی منګو ته وګخیا تاسو درولل ملت هم آرام
ایتو نه نه مارش د شغلی متین نظر به هم خپل متین سپ تاسو کپ لاندولسن وای سي چې لدی شلو کلونو افغانان باید څه زده کړي
یو خدا چې افغانان باید د دې شلو کلونو دا باید یې زده کړي و داسې نه چې زه هیله کوم چې زده یې کړي باید زده کړي وي چې هیڅ کله په پردې باور و نه شي دویم درس چې باید مونږ ته اخستې وي هغه دا دی چې د نړۍ هیڅ ائتلاف تل پاتې ائتلاف نه دی هر یو ائتلاف دی یو خاصه مودې لپاره او دی یو خاصه موخه لپاره جوړیږي چې هغه مو خلاص تر شي هغه ائتلاف دی من نو هیڅوک د هیڅ چاتل پاتې دوست نه دی بل مهم شی چې افغانان باید د دې نه زده کړی وي هغه اقتصادي ناپېلتوب دی چې دا د یو ټولنې د یو ملک لپاره ډیر اړین دی په دا شلو کارو کالو کې هر جګړه چې وشوه هر څوک چې په جنگ کې دخیل و د ټولو اقتصادي بنیاد د پردیو نه و حتی که د افغانستان حکومت هم و که د موږ ملي اردو ملي پولیسو امنیت هم و موږ ته پردیو پیسې راکولې چې دا وچلو حتی هغه څوک چې د پخوانی شلو کالو نظام په مقابل کې هم جنگیدل د ځانې سند درلودل پردیو مرسته ورسره کوله نو د پردیو نه اقتصادي ناپېلتوب ډیر لوی درس چې باید موږ ته واخلو
مننه ازادي په چپو کې پروګرام دی دا پروګرام موضوع مو لننه شل کاله مخکې په دې ورځ د امریکا د متحده ایالاتونو د هغه وخت د ولسمشر جورج دبليو بوش فیصله ده چې پر افغانستان حمله وکړه
د اونۍ تاوده مسائل د ازادي په چپو کې پروگرام کې لملمنو سره چیرو دا خبرونه هر پنځشنبه د ماسپښین له دوه د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو
دا پښتنه کوله سي له دې تیرو شلو کلونو افغانانو څه زده کړی دي د غتیرو شلو کلونو ته وګورو شل کاله مخکې واشنگتن له طالبانو ځین غشتن لرلې شل کاله وروسته هم نړیواله ټولنه له طالبانو ځین غشتن لري ګیلانی سي څنګه طالبان باید دې غشتن ته سر ټیټ کړي
د دې شک نشته ده مشروع او نامشروع غشتن باید توپیر شي باید دوی په ګردی میس کې کینی او د دوی هغه کوم پیشن هادونه یا غوښتنې چې دي مستقیم سترګه په سترګه د دوی یو بل سره کینی او خبرې وکړي او بل اخر هغه چې د امارت اسلامي د توان نه پوره ده هغه به ورته پروتاګ کوي او هغه چې مشکلات وي په هغه به خو دوهمه قدمه او دریمه قدمه کې بیا کېدای شي چې
دیلانی سل دغه چې تاسو نامه شور ته وایسته مثلا کومه غشتنه د نړیوالو نامه شو ده
زه خو نه پیګم چې هغه غشتنه د اوس هغه عمومي غشتنه ده تر اوسه پورې خو د مکتبونه کړی دي او د خارجانو استلی کړی دي چې د افغانستان بیا د ترهګرو جاله جوړه نشي چې دا ټول هغه مشروع غشتنه دي کیدای شي چې ډیر نامشروع غوښتنه مولري
مننه مارچ تاسو څه فکر کوئ چې د نړیوالو غوښتنو ته طالبان باید لبیک وي او کنه ځینې غوښتنې ومني او ځینې نه
ورې یو خبره د ته واضح به سره وي چې وس افغانستان در حرب نه ده او نه نظامی حالت او طالبان هم بغیر په نظامی مسایل باندې په شریونه کې او نه دوی اپوزیشن د کوم بل دولت او طالبان بلکې دولت دي دوی به سیاست او دولتداری ته بغیر پام کوي معیاري دولتونه په دنیا کې موجود دي افغانستان د سنت او سیاو دولت یا نظام تجربه کوي د مختلف نظامونو تجربه سمي امپراتوري او شاهي او مطلقه او مطلق لانه او اميري او رئیس جمهوریت هر څو قصص سمونه ستو سیاست تجربه موجوده ده تمایو حالت کې کو د تا کې او تغیر تبدیل کې او مدیریت بدلیږي د بنان معیاري دولتو ته دوی بدوس په پیلي حالت کې وزارت خارجه او خپل ډیپلوماسي فعال کی خپل استراتیجی کړنلار بهرنی سیاست د تشریح کې درو چې څو واړي په کومه شرایط او په کومه ساته د ډیپلوماټیکو مطابق کنوانسیون دی انا او شیکاګو دی دوی سره کوم اړیکې غواړي دلته د نړۍ کې نړیوال معیاري کنوانسیون تړونونه او اصول موجوده منشور موجوده غته درناوی په کار وکړم یو اسلامي ستر هوادونه لکه سعودي لکه ایران لکه اندونیزیا لکه مصر کول چې خپل فکری خپل اسلامي رژیم وساتي او نړیوالو سره اړیکې ولري او طالب نه سي کولای د تاسو د نه سيدي مشکلات شي شاید مثلا د څه غواړي اول خدای خبر بسره واضح وو کی د دې سفارتونو د تفاله دي یعنی غیر مستقیم افغانستان پر رسمیت پیژني او ډیپلوماټیک عمل هم کوي ام چارواک سره ګورم ویزی ورکي ام ته بمنار خبرونه د چین سفیر وکړل د ایران سفیر او د روسي دی مارم بارک د عمل بل مسل د افغانستان بیرغ ته په خدي خپل هواد کې څوره پیږي اجازه نه ورکي مسل د طالبان پر رسمیت ته زنده خپل دوی به دا مسله اعتراض کی وزارت خارجه چول سي او جانب پر خود کیږي نو بیا کله څنګه رابط دي چې شغواړي مثلا د خوانزو یو د انجلیکانو تعلیم څنګه چې ګلاري سفیر طلب العلم فريضه لكل المسلمين والمسلمات فنور خدمه ده دوی باید دا واضح کړو ته چې پلان لرو چې مناسب ځایونو ته جوړ کړو کوندس کې څه وکړو د توریزم مسله چې دی وایي ته غنځي خو څنګه چې دا خاور د طالبانو په لاس کې ده دوی باید یو کمیسیون یا ادارې جوړ کړي چې هر ملک اعلان کوي چې دلته دایښ ولې د څه یا کوم بل څوري د دولې څخه دوی هغه دعوه کوي ته بل نه ورسره د رسمي کې وګورسته کنهسته دنیا ته شواهد اسناد وان کی بل غواړي مثلا د خزو حقوق غواړي د خزو حقوق معلوم دي په شریعت کې معلوم دي په موزي قانون کې معلوم دي
مارشب د میرمنو د حقوقو او د نجونو د حقوقو مسله ډیره یادی شي کنه یعنی فکر نه کوي چې طالبان په ډیر ژر ګامونه واخلي لکه کندوز کې چې د لشپژمه پورته تر 12 مو پورې نجونو ته د تاګ اجازه ورکړه د دومره جدي تقاضا په مقابل کې په کار نه دی چې نن باید په کابل کې دا کار وشي هرات کې قندار کې او په نورو شهرونو کې هم د درو ورځو موضوع ده
ګوره دا خبره وکړه په سرات باندې وکړم کله په دې شاته کوم بل پروګرام نه او طالبان دغه جز نه یو د حفاظا او حالات او فرصت هم ساتي او خدای دې وکړي چې دا سني یو کار لري دا څه بمني که فضا به ساتل کیږي نه او دا مسله سني کیږي چې په خانه دولت په موجودیت باندې دې عارفانو لکه د چین او روسیا او سیالي او جنگونه امریکا ته ورنه وغلره کړل او اوس دغه پروګرام جو کای چې داعش په نوم باندې وغه وګونو به جګړه تر کشکاږي او دلته به د سوریې په شان د میدان د جنگي کدا څه مسله نه وي. خدا خو بانی دا خوري وړي جزئي خبرې دي. طالبان ته طالبان اتي کارونه کورنۍ کدان د دادا چې زیربنا ته کارو کې اقتصاد ته کارو کې تولید به شروع کې ادارات پاله کې ادارات ته پروژې دي.
دلته مارچ سب دلته کې دي چې دا ستونزه وي. مثلا د طالبانو پولیکو کې افراطي خلک هم شته، هغه شاید لدې سره مخالف دوی بل خپل ملګرو قناعت څنګه ترلاسه کوي؟
نہ گور ما وقت مثال نور ہوا دو گھر کے فراتی پر کم مانا مدد چھ سو کو پروردگار دا کم سوک دی خواتے خواتے کدا نسی. مثلا بہر حالات مدد من تا سے گور گور اللہ اس پر ہم دی اسی حالت کے گور سے کار اہل کھاتا بدوس پر دا حکم دے خدا ان اللہ یامرکم ان ادو امانات الى اہلھا.
گیلانی سے دا مارچ سے کار اہل کار موضوع تے اشارہ وکڑا تاسو تروس پوری چھ کم تعینات طالبانو کڑی دے تری راضی اسی دا کار اہل کار پیسہ
نہ پہلی صورت باندھے پدے چھ دیر تخنیکی وزارت نے ہم مولوی صاحبان تبرکڑی دی چیز پہ یقین باندھے آگوئی پدے باندھ نے پی گی کل اچھے دے تحصیلات عالی وزیر وائی کہ تمام ماسٹر اور ڈاکٹر نہ پکار نو بیا بداغ وزارت نے زست ہم اور لرم چھ سبا تب زما اولاد زی په آرامی سره به سبق وایي او هغه نه به ډاکټر او ماسټر جوړیږي. همداسې وزیر صاحب د تحصیلات عالی وایي چې دا شل کاله کې چې چا سبق ویلی دي دا خوش وخت ضایع کړی دی، دلته سبق نه دی ویل شوی، اوس به موږ نوی سیستم د درس جوړوو. ټول دا ټول هماغسې بعضې وزارتونه دي چې هغه تخنیکی وزارتونه دي. وزارت خارجه تخنیکی دی، وزارت زراعت تخنیکی دے، وزارت انکشاف دیہات تخنیکی دے، دا معدن تخنیکی دے، دا وزارتونه دی چلتا باید اهل فن موجود وی. یو څوک چې خپوخ ډیپلوماټ نه وی هغه په وزارت باندې نه پیږي. مونږ به په دې باندې قناعت وکړو چې مولوی صاحبان دی وزیر وی، خو موین صاحبان دی باید داسې شخصیتونه وی چې هغوی ژوند لري، هغوی د افغانستان سره مینه لري، افغانستان د دوی خاوره ده او دوی غواړي چې په خپل وطن کې خدمت وکړي. زه یقین لرم چې زموږ ډیر زیات افغانان په د باندې د افغانستان نه که امارت اسلامي دوی ته بلنه ورکړي او د هغوی د حیثیت او د عزت زمینه مساعده کړي، هغوی به راشي او په دې وزارتونو کې به کار وکړي. وزیران دے نیبی والے دے موین نا لاند خدا خود دوی حق دے سبقی والے دے مون انکشاف دے ضرورت لرو او دا دفتر که فعال نشی دا بصورت قطع باندے مون با یوخ افغانستانو نلرو دے پردوی و لاسپوس ہے بیو پردی با زمون دے پار تصمیم نیسی لکشم داوس نیول کیگی. مثلا عمران خان آبلش با پو بل گیټس سره په ټلیفون باندې خبرې کړې او د افغانستان لپاره د واکسینونو غوښتنه کړې. دا ولی زمونږ خپل رئیس الوزرا دا کار نه کوي. تر اوسه پورې قطر وزیر خارجه د افغانستان لپاره ګرځیده، اوس هغه هم انکاری شوی دی. نور هغه افغانستان په رسمیت نه پیژني، په ډېر صراحت باندې ویلې دي چې د افغانستان په شناخت باندې باید یو مقدار مکس وشي چې عجله پې ونه شي. نو چې قطر غوندې یو ملک هم د داسې یو نظام نه مخاړی دي، نو زموږ خو ډېر په بد حالت کې یو، باید ځان کې تغییر راولو او بالاخره دا یو بل سره ومنو او یو بل ته احترام وکړو. غیر دا غیر نه بیا دا وطن نشي جوړېدلی.
مننه ګیلانی صاحب. متین صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې دغه تغییر چې ګیلانی صاحب اشاره ورته کوي په څومره وخت کې باید رامنځته شي او په څومره وخت کې افغانستان ضرورت ورته لري؟
پدیر بخنه سترچ اصلن ز بل فکریم فکر کوم چې پختنه یو څو دوستانه تشریحات ته بل څو ورکل تمرکز دی پختنه لاړ په بل خوا چې آیا طالبان دی امارت اسلامي د نړیوالو پختنه و منی که و نه منی. نو دغه تغیرات چې دوستان وړاندې کوي د خودمو داخلي کورنۍ موضوعات د افغانستان دي چې اوس طالبان حاکمان دی که څوک منی که نه منی اوس حکومت وخت دی دوی په لاس کې دی. خو دا خو یو نړیوال نورم دی چې هر څوک د هر عقیدې لپاره چې وجنګېدل چې په واک شول هغه د خپل د عقیدې خلک سر ته راولي.
یعنی تاسو له ټاکنو سره چې کوم تعینات شوي دی له هغه سره موافق یاست؟ مطلب مو دا دی؟
نه، دا څه نه ده چې په تخنیکي بڼه چې دوستانو تشریح چې دا درست کار دی. خو
لکه څنګه چې ګیلانی سه اشاره ورته وکړه وزارتونه سیاسی پوستونه دی. دغه توپیر باید وکړو چې درسته ده وزارتخانه تخنیکی وزارتخانه دی، خو وزارتونه سیاسی پوستونه دی او سیاسی پوستونه هغو چا ته ورکول کیږي چې هم مفکوره او هم نظره دی مبعکل دی خلک.
خو ګیلانی صاحب وویل چې مرستیالان دی نور کسان وټاکي.
بالکل بالکل، معینان دی وزارتونه باید مسلکی خلک وي، رئیسان در ریاستونو باید مسلکی خلق وي. اوس که امارت اسلامی دا غلطی هم کوي چې معینان او رئیسان هم غیر مسلکی ملایان، قاریان، طالبان او حافظان تاکی دی یو مسلکی داره، دا خو نو واقعا دی افغانستان دی راتلونکي سره شدید جفا از بولم.
آزادی په چپو کې پروگرام په منځنۍ چپا دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري.
چې بریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه موضوع مو ده لننه شل کاله مخکې د امریکا د وخت ولسمشر جورج دبليو بوش لسپین مانی په خپل وینا کې ویل چې پر افغانستان امریکایي ځواکونه حمله کړې ده. په دې حمله کې بریتانیایانو هم له امریکایانو سره مرسته کوله. د خبرونه میلمانه مو دي سید اسحاق ګیلانی، عزیز الدین مارج او عبد اللطیف متین. متین صاحب، تاسو د نړیوال امنیت او نړیوالې حکومتولۍ په برخه کې زده کړې کړې دي، په لنډو کې تاسو لستون وایئ چې امریکایانو له دې شل کلن تاریخ څخه زده کړې دي.
اولین څه خو چې امریکایانو زده کړل هغه د دوی د ستراتیژي په اړه ده چې د دوی هیڅ ستراتیژي سل په سله د تطبیق وړ نه ده، او دوی باید په خپلو نړیوالو اړیکو کې خپلو نړیوالو ستراتیژیانو کې یو څه بدلونونه راولي، یو ښه درسونه یې ترې زده کړل، او هغه د خپلو راتلونکي ائتلافونو لپاره چې فعلاً د نړۍ سره په نورو ځایو کې کوي په هغو کې تغییرات راولي. لکه فعلاً اوس یو بل نړیوال تړون یې چې جوړ کړی دی په نامه د اوکوس په نامه، چې د استرالیا او بریتانیا او امریکې یو ائتلاف دی چې د چین بین المللي اوبو کې د چین د حملاتو په تایوان باندې د چین ممکنه حملاتو مخنیوی وکوي. په دې ائتلافونو کې اوس د دې ستراتیژیانو بدلون ډیر مهم دی. امریکا په دې کې به ډیر بدلونونه راولي، او ډیر نور شیان دي چې امریکې د خپلو ائتلافیانو سره ځینې بیوفایانې وکړې، هغه یې هم زده کړلې، او د دوی ائتلافیان هم ورته متوجه شول. دته د مثال په توګه کله چې امریکې تصمیم ونیوله چې د افغانستان نه ووزي، هلته جرمني د خپل پارلمان نه د دې منظوري واخسته چې یو کال نورم خپل ماموریت وغځوي، مګر وروسته متوجه شول چې دا وخت د دوی نه دی په ائتلاف کې، دا وخت پردی دی د امریکې وخت دی. نو امریکایان چې وتل، نو جرمنان هم مجبور شول چې ووزي. نو د جرمني خپل سیاست پوهانو هغه د شورا غړي یې، د پارلمان غړي یې خپل ولس ته شرمنده او خجالت کړي.
مارش، تاسو څه فکر کوي؟ فکر نه کوي لکه څنګه چې متین صاحب وویل چې جرمنیان شرمنده شول، فکر نه کوي چې په نړیوال سیاست کې هیوادونه یوازې خپلو ګټو ته ګوري؟ امریکایانو ستاسو په باور څه زده کړي دي؟
ګوره، که سړی حقیقت وایي، د خپل امریکایان یعنی د امریکا رژیم دا کسان جنگ ته واته وسره، دا یعنی د نړۍ سره کورنۍ چې دا ډیپ سټیټ دا په زور داسې یو برنامه ورته جوړ دی، وایي خپل امریکا تقریبا وایي چې دیس ترلونه دا هو د ریزرف د فدرال ریزرف بانک نه ول بانک نه د خپل خپلواړ پروړی بانک اتسره ده. دینه دا ځکه چې مستقیم نو جګړه ته ورتاک هر هوا ته دي ته په خطر کې ده، ځکه وو تدابیر نیسي په ټولو جګړه کې. عراق هم چې وو تل انده خپل مصارف کم کی، یو څه غیر مستقیم کنټرول په عراق کې وساتل. دا پروګرام افغانستان هم دلته دا چې ترکیه خپل ستراتیژیک ملګری غوښتل وړاندې کړي، او پاکستان وړاندې کړي دلته څنګه دغه سیمه کنټرول وساتل، دا یو ډیر لپاره ډیر غټ قوی درس په دنیا کې راغلی. د نو د مسائل په دې مدیم پوسو چې مثلا ډیر وخت پاتې کېدل، کله چې نور دوستان ویلي دوی ته باید څه ناکامي کېږي، او په بل ملک کې دوی باید بعض دینه کې وړاندې کېږي او ستراتیژي پروګرام لري.
یعنی په خپل د څه پروګرام بدلې چې خپل مخ ته به غیر مستقیم ځان رسوي نه په دې ډول باندې سدي ورتل او اډې وړل او خپل خپل جنگ جګړه کوله دا دې لپاره
ما نه نه مارچ کدي تر وګرځم ستاسو نظر په دې برخه کې واخلم شل کال مخکې لننه لکه د خبرونه په پیل کې په مقدمه کې ماده ته اشاره وکړه امریکایانو له طالبانو محدود غشتنې لرلې مثلا القاعده لخپل خاوري وشړې د القاعده روزنیس کمپونه په افغانستان کې بند کی او دغه څه غشتنې لیکن شل کال وروسته طالبانو هغه غشتنې په یو ډول منلې دي ل القاعده سره روابط قطع کړې دي فکر نکوي چې اوس هم د طالبانو لپاره په کار ده چې په خواني صاحب بیرته تکرار نکړي ځینې غشتنې په نړۍ کې د منلو د هغه ته سر کیشتي
بالکل سره ګورم مخ ته تاسو غوښتل چې ډیر ښه پوښتنه وکړم چې موږ څه زده کړل خلم دوستان خپل کې شراکت دا موږ ډیر ښه زده کړل چې گدایي دایمي نه یعنی گدایي ته موږ بد دایمي ونه ګورو دا موږ ډیر لوی درس و بل دا زده کړل چې خلک مراسو ته راځي دی عملاتر چې کوي هغه په وړیا توګه نه کوي په سادهګي نه کوي هغه خپل ګټ ګوري په بل څوک په څوک مین دی دا موږ دا باندې پوسو چې موږ به دا وانه خپل منځ کې به دا مشه اتفاق ولرو یعنی اتحاد ولرو مهم خبر هم دا ده چې خیر یا شر دی و افغان خیر یا شر دی و قبیله په ټول باندې مستقیم اثر کوي تباکي او خرابي وو دلته دنیا کې دوه رقمه هوادونه استعمار کوي یو هغه هوادونه چې ګوري ورته لري هغه ستر کوي اتم ورکی لوی په باندې باندې هوادونه ښکار کوي او نور هوادونه پرې خبرې کوي او یو رقم غیر مسؤول جغرافیه جوړي چې هغه باندې شک چې یو څه سم سم جوړي هغه بل سره تړاو نه لري غیر مسؤول جغرافیه یو لابراتواري دلته
مارچ نور هوادونه به یا حقیقت یا نه حقیقت خپل ستراتیژي لري خپل پروګرام بلري خپل سیاست بلري لیکن په نړۍ کې چې سیاستونو ته ګورو هیوادونه د نورو هیوادونو سیاستونه خپل بدلولای شي په خپل ګټه باندې را څرخولای شي نننۍ جاپان له امریکا سره تر ټولو نږدې دوست هغه جاپان چې امریکا اټوم بم په استعمال کړی دی هغه جرمني چې امریکا ورسره جنگ کړی دی نن د امریکا تر ټولو نږدې دوست دی یعنی افغانان هم کچیرته لتیرو شلو کلونو داس دکړي حتی لچلويشتو کلونو داس دکړي باید دکړهونه کی باید فکر نکوي چې دغه وسته طالبانو حکومت حاکم دی په افغانستان کې فکر نکوي چې جن تغیرات باید راولي چې د دوی حکومت هم نړیوالو ته د منلو شي او افغانان هم خپل ګټي وکي او کپدې شکل روان بي نو خو جګړه بیا بیرته لمنه پراخي شي او بیا به خدای مکا افغانستان د جګړو پور وسوي
بېلکل دا خبره وخت ما یو خو همدا مسله د سیندې هوادونو تازه م جوړ شوی لکه مثال پاکستان په 1973 کال کې د بل چا په لاس جوړ شو ماننن ک پنجابیان ته کوم دند ورکول کی مجری هواد پتوګه د خپل ګټه په پام کې نیسی
فکر نکوي چې طالبان ځند کوي مثلا په کندوز کې د نجونو مکتب ته اجازه ورکوله ولې یوونه مختدای اجازه نه ورکوله ولې دغه نن سبا سبا اعلان نه کوي چې په نورو ولایتونو کې هم دغه اجازه شته دغه جنگ په خپل د دې بایس کې شي نه سي د طالبان حکومت پر رسمت پیژندل وزندې شي
دغه خام د خبرې دي دغه خبره په دې سي یا فرصت جوړول دي دغه وضعیت په فرصت په توګه ساتل دي چې په دې شاو کوم خبره روانه ده کوم پروګرام څه د جنگ کومه تابع کې څه خصله وقت وي او یا دا چې د ټکنیکی لحاظ کوم مشکلات لري کدا چې دا ټکنیکی ستونزه هم د ترغه چې مکتبو کې یا په خنځوي کې ټولګي چې دا کول پرده او ته جوړول یا معلمان او خون چې وتره وصل کدا چې دا وزندګي وخت زمارم دومره زندم په کار نه دوه میاسي د صفر حکومت نه ده هر څه نظام هر څه تشکیلات موجوده تدیزات موجوده وسایل موجوده ودانه موجوده تنه مدیر بلی پرسونل موجود ده د نور زند کول په دې کارو کې خامخاو د مشران
نه نه مارس
د خبرول بیا یو خامخاو پختنه
کوي
کوم حالات کې بیان وسو
وخت نور اجازه نه راکوي چې بحث ته دوام ورکو په لاندو بده متین صاحب یو نظر هم واخلم متین صاحب ستاسو په باور باندې لدی شلو کلونو طالبان باید څه زده کړي په ډیرو لاندو لسته
مننه صاحب لومړی خو ډیره مهمه ده چې د نړۍ سره اړیکه د جاسوسي په معنا نه دي د موږ تاسو د افغانانو یو ډیر لوی عیب په د تیرو شلو کالو کې دا و چې د نړۍ د هر چا سره به چې چا تماس او اړیکه درلوده هغه به زیاتنه په دې پسې نه کتل چې دا د ملي ګټې او نور اصول په نظر کې نیول شوی دي کنه بس ټاپا به د جاسوس پیوه له د ډاره چا د پردي ملک سره تماس نشوي نیولای
نو موږ باید نړیوالو اړیکو ته باید افغانان فعلاً ډیر اهمیت ورکړي.
ډیر مننه متین صاحب چې په ورونه کې مو برخه را سره واخیسته. مارش صاحب له تاسو هم مننه کوم. د شاغلی ګیلانی ټول دوی هم مننه کوم. تر بلې خبرونه مو په خدای سپارم.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 00422111245. شمیره بیا وایم 00422111245.
ساعت 9